په اداري چارو کې برخه ورکوي تر څو د هیواد اداري چارې د ده په غاړه وي. خو بیا هم دغه کار ډېر دوام نه کوي. وزیر فتح خان د شاه شجاع د پر ضد باندې د هیواد په مختلفو سیمو کې په لمسون باندې لاس پورې کوي، خو دغه کار چې د ده و هغه کومه خاصه ګټه نه درلوده د ده دپاره او کومه ګټوره پایله یې نه درلوده. شاه شجاع خپل واکمنۍ ته دوام ورکړ، خو په پای کې بیا هغه مهال چې شاه شجاع په کشمیر او پېښور کې وو، شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ باندې د بند ځان خلاصوي او د بند تښتي، د شاه شجاع پر ضد باندې ځواکونه راټولوي او په پای کې شاه شجاع ته په ګندمک کې ماته ورکوي، چې په دې دوه سره شاه محمود د دویم ځل لپاره پر تخت باندې کښېني. او خپل شاه شجاع چې و هغه یو فرهنګي سړی و، د دې ترڅنګ د دري ژبې شاعر هم و چې شعرونه یې هم ویل. د ده د کلام بیلګه په یو څلوریزه کې هم لیدل کېږي چې د هغه یوه څلوریزه په دې ډول وه: مرغ دلم به یاد وطن گریه می کند، این بلبل از فراق چمن گریه می کند، تا دل سفر گزید به چین دو زلف او، قربت کشیده بحر وطن گریه می کند. دا د شاه شجاع د دری ژبې یو څلوریزه وه چې ده ویلی وه. نو په همدې ډول سره د که هم یو فرهنګي او د دري ژبې شاعر و، د خلکو لپاره زیات خدمتونه وکړه، خو د شاه محمود په واسطه باندې دی په ګندمکې ماته خوري او بیا هم شاه محمود د دویم ځل لپاره واک ته رسیږي. رزو وایي چې شاه محمود د دویمې دورې واکمنۍ څه ډول وه؟ دا چې د دویم ځل لپاره دوی واک ته رسیږي، شاه محمود په دې باندې بریالی کېږي چې د وزیر فتح خان په کومک سره د دویم ځل لپاره د هیواد د واک چارې په لاس کې ونیسي. وزیر فتح خان هم د دغه شاه محمود د اعتبار څخه ګټه اخلي او د خپل واک د ټینګوالي لپاره بیا د وړونو ترمنځ په فعالیتونو د ولایتونو په ویش باندې لاس پورې کوي، چې دغه کار بیا د شاه محمود د زوی د کامران د ناخوښۍ لامل وګرځېد. شاه شجاع د هیواد په ختیځو پولو کې ډېر زیات نفوذ درلودی، خورا ځواک یې درلودی. د سدوزي او بارکزي ترمنځ سیاسي کشالي، همدارنګه قدرت ته د رسېدو څخه پرته نور ټولنیزې مسالې هم وې چې دغه خبرې د شاه محمود د اندېښنې لامل ګرځېدلې وې. او د بیا خپل زوی کامران هرات ته ولېږي او نوموړی بیا په هرات کې د وزیر فتح خان د وړونو پر ضد باندې په غچ اخیستلو باندې لاس پورې کوي، چې د ده دا کار په ټول هیواد کې د هرات څخه تر کشمیر پورې د تاوتریخوالي لامل وګرځېدی. او د دغې بلوا د مهمو محرکینو او عواملونو څخه یو هم دوست محمد خان. نوموړی بیا د کشمیر څخه کابل ته راغلی او د کابل په ښار کې شاه محمود د غزنی په لور باندې شاتک تاړ کړ. شاه محمود یې ته مجبور کړ چې د شاتک وکړي د غزنی خواته، چې د دې پیښو سره سم د وزیر فتح خان د وړونو لخوا د ده د مرګ د غچ اخیستلو په موخه باندې تاوتریخوالی زیاتېږي او د شاه محمود د ماتې لامل ګرځي، چې په دې سره د شاه محمود د واکمنۍ دویمه دوره په 1318 زیږدیز کال کې پای ته رسیږي او د ده واکمنۍ نوره ختمیږي. ورپسې امیر دوست محمد خان د لومړي ځل لپاره واکمني ده، چې وزیر محمد خان سره ول واک ته رسیږي. وروسته له دې چې دوست محمد خان په تدریجي ډول سره خپل موقعیت په کابل کې ټینګ کړ او کابل ته راورسېدی، د پاچاهي او امارت شرایط یې ځان ته برابر کړ چې د پاچا سي او امارت چارې په لاس کې ونیسي، تر دې چې بیا په 1315 کال کې د ده پر سر باندې د تاج ایښودلو مراسم په ډېر ساده توګه په کابل کې ترسره کیږي او نوموړي ته د امیرالمؤمنین لقب ورکول کیږي. په لومړی ګام کې دی بې اعتماده کسان د واک لري کوي او پر ځای خپل زامن باندې ګماري. وروسته بیا د سکانو پر ضد باندې جګړې ته ځان چمتو کوي. د دې جګړې د ترسره کولو لپاره مخکې د سوداګرو، هټیوالو او نورو قشرونو څخه عانه راټوله کړې وه او د خپل خوشي 15000 پلي او 10000 سرتیری په 1315 کال کې د پېښور په لور باندې واستوه. سلطان محمد خان د 10000 باجوړي سرتیری په دلودلو سره د امیر د اردو یو برخه و او د دغه ځواکونو خوځېدو د رنجیت سنگ په ځواکونو کې ډېره لویه بیره پیدا کړې وه. رنجیت سنگ بیا دې ته حاضر سو چې د تازه د مو افغانانو سره روغه جوړه وکړي او خپل یو پلاوی چې د هر هارلن په مشري باندې د امیر حضور ته واستوي. هارلن له دا دند درلوده چې په هر ډول سره وي د افغانانو په منځ کې یا په دغه افغاني لشکر کې دوی نفاق واچوي، چې بیا د نوموړي پلاوي تر هر څه دمخه د امیر ورور سلطان محمد خان ته پام سو. سلطان محمد خان بیا د پېښور د حکومت د وعدې پور کولو سره پر سکانو باندې د یرغل او جګړې څخه مخ وګرځوي، او سردار سلطان محمد خان چې د لس زره سرتېرو په ګډون د شپې د خوا د امیر د لشکرو څخه ځان جلا کوي او د دښمن سره یو ځای سو، نو دغه کار امیر دوست محمد خان د دې وضعیت په لیدو سره د مجبور سو چې شاتګ وکړي او کابل ته راستون سي. بیا په 1386 کال کې د هند د نوي وایسرا په توګه د لرد اکلند د ټاکل کېدو څخه وروسته امیر دوست محمد خان د نوم باندې مکتوب ولیکه، او په زمن کې د پېښور په مسالې باندې ټینګار وکړ. په دې لارې کې د انګریزانو دولت د مرستې غوښتونکي نوي وایسرا بیا د امیر د لیک په جواب کې ولیکل چې د برټانیې حکومت د دې هیله مند دی چې د افغان او سکھ دولتونو د سولې لاره خپله کړي او سوله وکړي. د دې ترمنځ د برتانیا د نورو هیوادونو په کورنۍ چارو کې لاسوهنه نه کوي، او تر څنګ یې د الکساندر برنس په مشرۍ باندې یو پلاوی د سوداګریزو مسایلو د څېړلو لپاره کابل ته ولېږه، او امیر دوست محمد خان کابل ته د انګلیسي پلاوی پر راتګ باندې ډېر خوشحاله سو. دې ته هیله مند و چې یو لړ مسلې د پېښور د مسلې په ګډون د خبرو له لارې حل کړي، خو د امیر د غوښتنو پر خلاف باندې د انګریزانو د پلاوی د پام وړ جواب د ترلاسه نه کوي، او د دې لپاره چې برتانیا د افغانستان په اړه د روسیه او ناپلیون د پالیسی او موخو څخه دی په ویره کې وو، د افغانستان سره یې خپل مینه وښودله. امیر دوست محمد خان د انګریزانو د دې سیاست سره چې پېښور او د رنجیت سنگ د ځواکونو څخه تش سي د هوکړه وکړه، خو انګریزانو افغانستان ته د روسي پلاوي درته بهانه وکړه، او د امیر دوست محمد خان سره اړیکې پرې کړلې. د شاه شجاع او همدارنګه د رنجیت سنگ سره خپل اړیکې ټینګې کړلې، او شاه شجاع چې په لودیانه کې د انګریزانو تر سیوري لاندې ژوند کوي د انګریزانو سره اوسېده، د هغو سره په خبرو اترو باندې بوخت سو، او د انګریزانو د خپل يرغل مخکش وګرځول، یعنی د خپل يرغل لپاره دی وکاروي، او په 1390 زیږدیز کال کې زموږ پر خاوره باندې حمله وکړه. د دې چې د افغانستان پر خاوره باندې حمله کوي، نو راځو افغانستان د انګریزانو د لومړی يرغل په حق لوي د چدوی د دوی يرغل یا د دوی حمله زموږ پر خاوره افغانستان باندې د لومړی ځل لپاره څه ډول و. پر افغانستان د انګریزانو لومړی يرغل د تاریخ د نظره د هند په نیمه لویه وچه کې د سرو زرو تاج ساتنې مفکوره و. دغه مفکوره د انګریزانو د سیاسي او همدارنګه د پوځي تګلارې اصلي او بنسټیزه موخه جوړوله، یعنی د دوی هغه اصلي موخه او اصلي هدف یې د سیاسي او پوځي تګلارې همدا و، چې بیا انګریزان د خپلو استعماري پلانونو د عملي کولو لپاره د یو بهانې په لټه کې و. مکناتن د برتانوي هند استازي په توګه د شاه شجاع او رنجیت سنگ سره اړیکه جوړه کړه، خپل اړیکه ټینګ کړلې، او د 1386 کال د جولای په 15مه د دوی ترمنځ د لاهور درې اړخیزه تړون لاسلیک سو، چې په دغه تړون کې بیا مکناتن او همدارنګه رنجیت سنگ ډیر واک درلودي، خو شاه شجاع د یو فراری سړی په توګه هغه بې واک وو او کوم خاص واک نه درلودي. انګریزان د دې په بدل کې چې شاه شجاع د افغانستان پر تخت باندې کښېنوي، هغه یې د سند په شاوخوا کې د افغاني خاورې د یوې برخې څخه لکه کشمیر، پېښور، درجات او خیبر چې د دوست محمد خان د واکمنۍ لاندې وې د رنجیت سنگ په ګټه باندې منصرف کړ، او هم یې دا ورباندې ومنله چې د هیڅ دولت سره به د انګریزانو د دولت مخالف نه وي، او سیاسي اړیکې د هیڅ دولت سره چې هغه د انګریزانو د دولت مخالف وي د هغو سره به کومه اړیکه نه ټینګوي، او د هرات د خپلواکۍ چې د هغه د وراره په لاس کې وه هغه ومني، او د هغه ځای په چارو کې به هیڅ لاسوهنه نه کوي. د همدغه شرایطو او د همدغه تړونونو له مخه بیا انګلیسي ځواکونه د سرجان کینټر قومندانۍ لاندې چې د انګلیس ځانګړي استازي مکناتن وو او شاه شجاع هم ورسره وو، د 1386 کال په فبروري کې د بلوچستان او بولن درې له لارې پر کندهار باندې حمله وکړه، او کندهاري اوړونو د روسیې د استازي څخه مرسته وغوښتل، خو روسانو د هغو سره مرسته ونه کړه. په همدغه لومړنۍ يرغل باندې د روسانو د دې کار له امله کنداري وړونه مایوس سول او بې له جګړې څخه دوی پر شا سول ایران ته وتښتېدل. شاه شجاع هم کابل ته راننوتې او په کندهار کې مکناټن د شاه شجاع سره یو بل تړون لاسلیک کړي او د هغه څخه یې ژمنه واخیستله چې په افغانستان کې باید انګریزان تلپاتې اوسي او د انګریزانو د تلپاتې ځواکونو او همدارنګه یو سیاسي استازی ځای پر ځای کړي. دا ژمنه یې ورڅخه واخیستله او په دې ډول سره بیا دغه کوم تړون چې و هغه لاسلیک شو. په دې ډول سره انګلیسي ځواکونه د شاه شجاع سره د غزنی له لارې او کیپټن ویر د شاه شجاع د زوی شهزاده تیمور سره د خیبر درې او د جلال آباد له لارې پر کابل باندې حمله وکړه. د دښمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو په دغه وخت کې امیر دوست محمد خان چې هغه د لویدیځو او ختیځو جبهو ترمنځ بند پاتې وو د جنگي کوم جنگي تیاری هم نه درلودی، نو د دښمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو د مخه د تښتي او په بخارا کې پناه اخلي چې په دې توګه سره دښمنان کابل ته ننوځي. امیر دوست محمد خان هم په دې باندې نه توانېږي چې د روسیې څخه مرسته وغواړي، نو دوی همالته په بخارا کې انتظار باسي. د همدغه عمله خپه او ناهیلي بیرته افغانستان ته راستنېږي، ځان یې انګریزانو ته وسپاره او هغوی بیا کلکتې ته واستوه. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي، د راتلونکي درسونو کې به د دې موضوعاتو ادامه په راتلونکي درسونو کې وایي ده چې په دې پسې نور څه پیښیږي او کوم واکمنان واک ته رسېږي. نو د نن ورځې پر همدې ځای درس پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسې پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونه ونې کې هیر مې ومنې درنو سکونکو. هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوست ښه راغلاست وایم چې موږ او تاسو نن خپل اتورلسم لوست پیلو او موضوع به هم د غذاګانو په حق ده. په دې لوست کې به د مختلفو غذاګانو اړوند معلومات لاسته راوړو. ورسته لدې چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او مسلمانانو په مدینه منوره کې ځای پر ځای شول او د لومړي اسلامي دولت په هلته ټینګ کړل، د اسلام دشمنانو هم مخامخ دشمنی شروع کړ چې بیا دغه په پایله کې د مسلمانانو او کفارو ترمنځ غزوې پیل شوې. او مورخین هم درنګ سیرت کوون کې هر جګړه چې هغه د مسلمانانو او د کفارو ترمنځ شي وي، او هغه کې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ګډون کړی وو، هغه د غزوې په نامه یاد کړی دا. او هر هغه جګړه چې هلته بیا حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم شتون یا ګډون نه درلودي، هغه د سریا په نامه یاد کړی دا، چې په مدینه منوره کې د اسلامي حکومت تاسیس هم کفار په عمومي توګه او همدارنګ د مشرکین په ځنګړي توګه مشرکین د ویرونکو حالت سره مخامخ کړل، او د دې په لټه کې سول چې د هرې ممکنې لارې د مسلمانانو د پرمختګ مخه ونیسي. او مسلمانان هم په دې باندې وپوهېدل چې کچېرې دوی جهاد ونکړي نو د ماتې سره مخامخ کیږي. نو همدغه وخت کې دوی د الله جل جلاله په امر سره دفاعي تیاری نیسي، یا دفاعي آمادګي نیسي، او دوی په غذاګانو باندې پیل کوي چې د هغو د جملې څخه ځینې مهمې غذاګانې دا دي چې یوه د بدر غذا وه. دا غذا د هجرت په دویم کال کې د روژې د میاشتې په اولسم تاریخ باندې پیښه شوې وه، او لابل هم دا و چې مسلمانانو غوښتل د قریشو سوداګریز کاروان چې هغه د شام څخه د مکې په طرف باندې روان او هغه کاروان ونیسي، او هغه کاروان تر لاسه کی چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم په دغه وخت کې د جګړې یا د جنگ اراده نه درلوده. مګر د کاروان مشر ابو سفیان قریش ته پیغام واستوي چې د هغه کاروان د مسلمانانو د تعرض څخه وساتي. نو د دې عمله زرتن قریش چې شپږ سوه تنه یې زغری په غاړه درلودې، د سلاسونو سره چې سروی هم زری لباس درلود، او یا هم اوشانو سره دې جګړې ته آماده سول، او د مسلمانانو شمېر دیارلس تنو ته رسېدی چې زیاتره یې هم سلامه انصار و دغه لشکر سره دوه یا درې اسونه او یا اوشان و او په نوبت سره مسلمانان باندې سپوریدل. او که څه هم لږ وخت وروسته د قریش او مشرکینو دا خبر ترلاسه کړي چې کاروان ژغورل سوی دی، خو سره له دې هم دوی جګړې ته مخه کړه او په ډېر غرور او تکبر سره یې وویل چې غواړو مسلمانانو ته سزا ورکړو او هغوی ته ماته ورکړو او هغوی بغلو کړو. همدغه دی چې بیا په دې ډول سره دا جګړه شروع کیږي او په دې غزا کې د ابوجهل او د ځینو نورو مشرکانو په ګډون سره د مشرکانو او یا تنه وژل کیږي او یا تنه نور هم اسیران کیږي، چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر وکړي چې دغه وژل سوی شخص کړي او مدینې ته یې واستوي او د خپلو یارانو سره د اسیرانو د برخلیک په اړه باندې بیا مشوره وکړه. بل غزا هم د احد غزا ده چې دغه غزا د هجرت په دریم کال کې وسوه او قریشو د بدر غزا د انتقام په هدف باندې درې زره تنه چې په زرې جامو باندې سنبال و د دوه سوه آسونو او درې زره اوښانو سره د جګړې دپاره آماده کړل او په مدینه کې د احد د غره په سیمه کې جګړې ته آماده سول. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم په دې وخت کې د جګړې دا نقشه داسې جوړه کړه چې د اسلامي لشکر شا د احد د غره طرف ته وي او مخې د دښمنانو طرف ته وي، چې حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله عنه ته هم دنده ورکړه چې د 500 تنو غشي ویشتونکو سره د دغه د غره رخوا څخه چې د جبل ماره ما په نامه شهرت درلود د مسلمانانو ساتنه وکړي او د بریالیتوب او یا هم د ماتې په وخت کې بیا دغه ځای ته نږدې دغه ځای پرې نږدې. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د سپاره قومندانی حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه ته او د پلی قومندانی حضرت حمزه رضی الله عنه ته وسپارل. یعنی هغه کسان چې هغه سپاره و د هغه قومندانی حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه ته او هغه کسان چې هغه پیاده و او په اسونو یو شان باندې سپاره نه و، هغه بیا حضرت حمزه رضی الله عنه ته وسپاري چې حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه هم هغه د بیرغچی په توګه وټاکه او جګړه شروع شوه، چې بیا په پایله کې کفارو ته وخوړه او دوی تیشت ته ارسول. مسلمانان هم د غنیمتونو په راغونډولو سره په راغونډولو باندې بوخت شو او د هاد په غره کې د ځای پر ځای سوو څخه هم زیاتره راغلل چې د دغه غنیمو څخه دوی پاتې نسي. او خالد چې هغه د احد غره خالي ولیدي، نو په دې وخت کې د همدغه لارې څخه د خپلو سپاره جګیالیو سره راغلي. حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله عنه د څو تنه نور چې ورسره پاتې و په شهادت ورسول او د شهادت خواسته یې خیه پر مسلمانانو باندې چې هغوی د غنیمتونو په ټولولو باندې بوخت پر هغو باندې حمله وکړه او مشرکین په دې باندې بریالي سو چې ځانونه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته ورسوي. د هغو د خوا هم په ډبر باندې وشتل کیږي چې دا غل عمل بیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ټپ کیږي او د هغه مبارک غاش هم په شهادت رسیږي. د حضرت حمزه رضی الله عنه په شمول او یا تنه مسلمانان په شهادت رسیږي او په دغه غزوه کې د مسلمانانو شمیر 200 و. ورپسې بل غزا د بنی نذیر یا د بنی نغدیر غزا ده، چې دغه غزا یو بنی نغدیر یو یهودي قبیله و چې مدینې ته نږدې اوسېدله. د خزرج د قبیلې سره یې تړون درلودې او د مسلمانانو سره دوی د سولې تړون کړی و، خو د دې عمله چې خیانت او شرارت د یهودانو د برخلیک سره یو ځای دی، دوی د دوی په زړونو کې ریشې لري. دغه خیانت دوی دغه ریشې یا دغه د خیانت احساس چې کوم دوی درلودې، هغه نه شو دل چې پر خپل ژوند باندې وفا وکړي، نو په دغه تړون کې دوی خیانت کوي. یو ورځ بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او څو تنه یاران یې په بنی نذیر کې و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو کور دیوال ته ډډه لګولې وه او یهودانو د هغه د وژلو لپاره پلان جوړ کړی و. غوښتل یې چې د کوټې د بام څخه پر هغه باندې یوه لویه ډبره راوغورځوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ډول سره په شهادت ورسوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په دغه وخت کې وهی د لارې د هغه په دغه پلان باندې خبريږي او په چټکی سره د خپل ځای څخه په دې وخت کې راپورته کیږي او د دشمن ته داسې ښکاره کوي چې دی د یو کار لپاره ولاړ سو او یو کار ته ځي. د مدینې په لور باندې روان سو او یاران یې هم ورپسې ورغلل. دغه څخه وروسته بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم محمد بن مسلمه د داسې پیغام سره بنی نذیر ته ولېږي چې د هیواد څخه به ووځي، تاسو نسی کولی چې ما سره په مدینه کې ووسیږي ځکه تاسو خیانت وکړي او په خپل ژمنې باندې ونه درېدلاس. محمد بن مسلمه هم د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د دغه فرمان د ابلاغېدو څخه وروسته هغوی ته لس ورځې وخت ورکوي چې په دغه سیمه کې پریږدي. ورپسې هم د خندق غزوه ده چې يهود بن نذير هم د تړون د سرغړونې له امله د مدینه ښار څخه ایستل کیږي او هغه په خیبر کې ځای پر ځای کیږي. د مسلمانانو سره هم د دکنه ډیریږي او ډیره کنه یې ورسره درلوده. د همدې امله چې مسلمانانو د جګړې وړتیا نه درلوده، د مسلمانانو سره د جګړې وړتیا نه درلوده، او خپل مشر حیی بن اختاب هم مکې ته ولېږي چې د مکې کفار او د غلطفار قبیله د مسلمانانو په وړاندې جنگ ته وهڅوي، هغوی هم په دغه کار باندې بریالي سول. او حضرت د هجرت په پنځم کال کې بیا د ذوالقعدې په میاشت کې 10,000 تنه د ابو سفیان په مشرۍ باندې د مدینې په لور باندې حرکت کوي، او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په مدینه منوره کې د حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه په مشوره د 12,000 زره یا ګزو په اوږدوالي باندې د خندق په کیندلو باندې شروع کوي، او په خپل حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم د خندق په دغه کیندلو کې برخه اخلي. کله چې د مکه کفار د مدینې ته ورسېدل، د خندق د کیندلو کار مکمل سو. د مسلمانانو لخوا بیا خندق او د نورو طرفونو څخه د خرما او باغونه شمیدنونه و چې د کفارو د حمله مخه وګرځي یا خند وګرځي. خو یهود بن قریظه د مسلمانانو سره تړون درلود او هغه کولای نه سوای چې د مسلمانانو پر ضد باندې عمل وکړي. خو حیی بن اختب هم په پای کې په دې باندې بریالی سو چې د بن قریظه مشر کعب بن اسد دې ته وهڅوي چې د مسلمانانو سره هغه کوم تړون چې د سور دی تړون چې د کړی وو هغه د مینځه یو سی، او دغه کار د مسلمانانو د پریشانی لامل شو. هلند دا چې بیا بنی قریظه هم د شنبه د ورځې په مناسبت باندې جګړه نه کوي، او د قریشو څخه یې څو تنه د يرغملو په توګه وغوښتل چې د هغو په وفاداری باندې ډاډمن اوسي، او وفاداری وکړي چې د حضرت نعیم رضی الله عنه خبرې په دې اړه ډېرې شي تمامې سولې، او د بنی قریظه د طرف څخه د يرغملو غوښتنه هم د قریشو او غطفاریانو بدګماني ډېروي، او د هغو د عمل یا دغه کار د مکه مشرکین ناهیله او ناامیده کوي. چې په همدغه وخت کې بیا د خدای جل جلاله په امر باندې یو ډیر اشدی طوفان چې خاوري او کوچنی شګې هم ورسره شروع کیږي، او دغه طوفان بیا دومره شدید کیږي چې مشرکین او د کافرانو دیګونه خیمه او ټول شان چپکی چې دغه پیشه کفار سخت ورخطا کوي. او په پای کې ابو سفیان حکم وکړ چې لشکر دې دغه ځای پریږدي او دوی د مکې ته بیرته ولاړ شي، چې په دې ډول سره بریا د مسلمانانو په برخه کیږي او مسلمانان بری ترلاسه کوي. د بنی قریظه غزا د غزا بیا د خندق یا د احزابو د غزا په تعقیب باندې په 5 هجری کال کې وسوه، او د هغه څخه ورسته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې د يهودانو خیانت او همدارنګ د قریش او د نورو سره د هغه پیوستون ولیده، او اندر دې چې د احزابو په جګړه کې د دغه خاینې قبیلې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خپل تړون مات کړي، د همدغه عمل بیا دغه قبیله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مدینه منوره کی اوسیدل، او د هغه څخه د غلوی شر انتظار کده. کچری د احزاب غزا پایته نه وای رسیدل، نو د هغه د طرف مسلمانان د لوی ګوار سره مخامخ کېدل، او همدغه او پیغمبر صلی الله علیه و سلم خود وکړ چې دغه خیلان وټه کوي، او د جهاد او دعوت مرکز هم مدینه منوره د هغه د شتون څخه پاکه کی، او د دغه سیمه څخه وباسي، تر دې چې بیا پرتن کې داس شرایط پیش نسی چې هغه دې په مسلمانانو باندې حمله وکړي. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم د الله تعالی د حکم سره سم د 3000 کسیز لشکر سره د بنی قریظه په لور باندې ځي، او 25 ورځې هم هغوی په کلا باندې کې وساتل چې په پایله کې بیا يهودان تسلیم سول، او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د هغو په منځ کې سعد بن معاذ حاکم وټاکی، او حضرت سعد د بنی قریظه په اړه خپل پریکړه هم صادره کړه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم د سعد بن معاذ پریکړه ومنله، هغه عملی هغه ته عملی بڑا ورکړی، یعنی هم هغه تصمیم او پریکړه عملی کوي، او د يهودانو د سیسې هم چې هدف یې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او په مدینه کې د اسلامي دعوت د منځ وړل وو چې دغه دعوت د منځ یوسي، دغه پلانونه او دغه د سیسې هم پای ته ورسولې. نو درنو زده کوونکو، دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. موږ او تاسو په لومړي سر کې د غزاګانو په حق له پوهیدلو چې غزاګانې چې شې دي، چې موږ وایو چې راتلونکي غزا دغه کومې جګړې چې د کفار او د مسلمانانو ترمنځ سوي دي. هغه په دوه برخو باندې ویشل دي. په هغه کې چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شتون درلود، هغه د غزاګانو په نامه یاد کړی ده، او هغه جګړه چې هلته زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم شتون نه درلود، هغه د سری په نامه یاد کړه، چې بیا دا چې مسلمانان خپل اشکاره دعوت پیلوي او په اشکاره ډول سره دعوت کوي، نو په دې وخت کې مسلمانان ډېر زورول کېږي د کفارو د خوا څخه، چې دغه حالت بیا تر خپل اوج رسیږي او دې ته مجبوره کېږي چې بیا دلته جهاد او ځینې غزاګانې رامنځته سي. د هغو د جملې څخه مو همدلته څو غزاګانې وویلې. د هرې غزا اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې بریا د کومې ډلې په نصیب کېږي. د دغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسې نن مکمل معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به مو ګرځېدلی وي او د هرې موضوع څخه به مو ګټه اخیستی وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
گلاب گلاب خانان میں پردے مزدور مڑوشی چی گلاب گلاب خانان میں پردے مزدور مڑوشی یا بتاتا پاتی چوشی یا بماتا پاتی چوشی ولی والے داسیوشی ولی والے داسیوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدور مڑشی پترنگ پترنگ وختونا دی پستر ستر گوڑان دشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور مڑشی پلیاس بندرا پسڑشی ولی والی داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور مڑشی نشانه مدکیگی باب نزایا مدکیگی باب نزایا چه مکلی سکار ناشی ولی والی داسی اوشی چه گلاب گلاب زانان میں پپردے مزدور ملوشی بیا با ماتا پاتی چشی ولی والی داسی اوشی.